Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو سموخه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړی دی د ادارې پرون شنبه د جنوري 23مه پر خپل اکسپانی دی ویډیو په خبرولو سره لا پاکستان او ایران د هغو راستنو شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تاریخي مولاند ژوند کوي. د دې ادارې پټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمندي له ایران او پاکستان په روسي او څومیاشتو کې پزرهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوې دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنو شو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تیر څلور ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوې دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا شپږ کسانو مړینه او د سلو ډیرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 23مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رچوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونو غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رچوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز منټ تیرونی کابل ته سفر درلود. د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم خرجوي چې په اروپای هیوادونو کې مجرم پیژندل شوی دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مسنوي زیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناتو سازمان د لوی درستیز مرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مسنوي زیرکتیا سمبالوي او کچیرته دښمن برید وکړي مسنوي زیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه پټوکو په دې سیمه کې به هوایي مدافعي او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډیری جنگي وسلې ورکړي خو دا نمړی ځل دی چې د ناتو په مرسته په مسنوي زیرکتیا سمباله د سیو سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې رواني میاشتې په څلورمه نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري رسل هغه راپور ته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ. د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبي په کلکتا او ممبئی کې پلان شوی وي.
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي.
واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسی پته مو خو همدا چې پتیر څورزو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د
ځانی زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانو لامل یو شپته تنه هیوادوال مو شهیدان سیوی، یو څلور لس کسان اتکان سیوی، سلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول میچړ سیوی، او په ټوله زړه ډول درې سو شپته کورنۍ ځمنه سیوی دي.
د طالبانو د محاکمو نوی اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعدلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
لا دې سربیره نور مطالب هم درته لرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفری دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق رسره په تخنیکی چارو کې ستاسي قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لندمحاله بندیزونه د سلورم کال دی چې افغان انجونی خوانځي او په هنتونونو ته د بیرته ستنیدو په تمه دي. د جنوري 23مه چې د ستکړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له ستکړو محروم افغانانو ته اړولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر ستکړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي یو پرمختګ په خطر کې اچولی. بل په یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان نجونې له ستکړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونې دا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې وروشي د یو افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوي. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمدا کړې موزه یم او ژړې هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې وه چې د دوی دواړو نه لارم کې جوړ کړی.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوري ده وایي د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوي. هغه د شپږم ټولګي د وروستي ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره په خندا او خوشاله تیری کړی دي. د شبانی پټوکو کا پر زده کړو بندیز نه وو، اوس په خوانځي فارغ وه. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنی شي.
دا دی یو بیا نوې هیله زموږ شنو تر غلې ده چې نوې کار نه نږدې دی. نو هیله ده چې د نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو لپاره د تعلیم دروازې او د اخترای په توګه په ډالې کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته نجونو لښبګم ټولګیو پورته لسته کړو منه کړې. د ډلی د 2020 کال په دسمبر میاشت کې جنې له پانتینوس د کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې و چې د بندیزونو لاندې مهاله او تر امرستاني پوري دي. سمایه وایي د څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني راونه رسید. دغه پټوکو د څلورو کلونو چې بران ستونز مندې او ډېرې جنې د کورنیو له خواړ شوې چې د ژوند د ادامې لپاره لز د کړو پرته بل لار وټاکي. د سمایي پټکون جوني له سختو انتخابونو سره مخ دي.
ذکر نشته نو کورونې جوني مجبور چي واده وکړي. ځینې جوني خپل هم غواړي او چا سره ژوند شي کړو، دا ډیره سخت ده. ډیر جوني پر روحي او رواني ناروغي اخته شي، بل چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 23مه د ستکړو نړیوال ورځ وه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې له زده کړو راګرځول شوی او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نور ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللې دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تیریدو سره له لویدونکو ټولنیز او اقتصادي کړکیچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانی ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو خوځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولې دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکسپانا په خبر کړی پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبيبي خو او کټوالې لقبل له زده کړو پاتې دي. د جنوري 14مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه ل دی ورسته ورزو صفی الله ستانیک زینه نورا پاتې خبري خبرونه ورو
د طالبانو د حکومت د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله لشپېتو ډېر کسان مړ شوي او لسلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراس 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 315 کورنۍ زیانمنی شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوی دي.
دا درنو وارو او بارانو لامل یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان سوي، یو سل لس کسان ټپیان سوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي او په ټوله ځای ډول 315 کورنۍ زیانمن سوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزا مالکي ملي ادارې د ولایتي رسنیو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قول وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانيانی ماشومان دي. پم دې حال کې د ځانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لاملې د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري د غراز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی واله ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاری چې د خپل هغو پسونو په لټه کې د چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې د غشپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
ورن زنبزی د سراتی شو یو برنه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بری کوجراله یو ټولګب زم دغه س کتره ویولو دغه س تیر ورکم دغه لان دغه لان چړ تور سولو دغه دلته پراته دی دغه دلته پراته دی یو دلته منګرا اوس رب ویسته یو دلته دی د پنځه بزم لال کو پنځه بزم را ویسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د وارو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لاري بندي شوی. دی وای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لاري بندي کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ورستیو بارانونو او واوري لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لږونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د حواله کې دوه ورسته پرانستل شي. د دې وزارت بیان اشرف حق شناس شنبه د جنوري 13مه ویلي لتیر چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین ده. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ رواداری له لوري خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلې. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کې دوی ټینګار کړي، خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوي، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړولو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه د قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوی درې بابا لس فصل او یو سل نولس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري محاکمو ته استول شوی چې لمخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لګکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کوم څنګه نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاری د اوس په افغانستان کې په خاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پېټرول او ډیزل او بای د بیساری یا ډیرو لوړېدو له امله اړشوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخره تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پېټرول او ډیزل او د بایول وړې دو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په 28مه لکندز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیل او مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2500 پوري کیږي.
خو سمي ولا خبرداري ورکوي چې غازي موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرميو کې د چاودنې خطر هم لري. ال پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چارزانه بیا اسانه لاسرسي او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي رادیو ته وویل
قبلا خو بوت موټر ما غازي نه بود، د تیل بود مصرف.
په خو ازما موټر غازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یو لسو افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازي کړی ډیر خوخي، زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري،
400 میشه. قاعده یو موټر سایکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل او د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 2 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر غازي کیدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د غازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګاز موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسیې رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو. پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکي ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن صحوی انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میواداری او غیر میواداری ونی کری، همدارنګ اته سړی خونی پروژه هم دلته منزور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 102 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګ 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زوی اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلیدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي، دغه مؤسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاری زته، او دا وزته دا ولس ټول کې لګیات، نور دا بل کاری زم هم دلته ست، په دې څنګه بل کاری زم ست، دغه هم دغه زوبل دي، وس نه لري چې بیا کاغو اتي دې ته اماده دي، سدي وڅي کداغه خلک له موږ سره کومک وکي، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکي، مودا کاریو ز باندې کار وکي، بدغه باندې کار کیږي، دغه کاریو نه کم وسه خلک نور چپ وسکنست.
بلوري ته زوی مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاوي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، د ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر، او الحمدلله دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا غو ډیر بسنه پیکي، او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي، او دغه بیوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنز مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د
ازادي راديو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي دا ازادي رادیو خبری مجله.